السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ادعا کړې چې د خپلو وسلوالو مخالفانو یو قومندان اکمل امیر یې وژلی دی. دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمي نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې شوو دغه عملیاتو کې د ښاغلي امیر و ملګري هم وژل شوي دي. اکمل امیر چې د دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو پخوانی افسر هم پاتې شوی، اوس مهال د افغانستان د ازادۍ جبهې یو مشهور قومندان و. تر اوسه د ازادۍ جبهې چې د طالبانو وسلوال مخالفت کوي په دې اړه څه نه دي ویلي. د مقاومت جبهې بیا پر خپل ټویټر پاڼه د خپل مشر احمد مسعود په حواله لیکلي، د افغانستان د ازادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد انترابی له طالبانو سره په څو ساعته جګړه کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپل کارکونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخت د خپل دفترونو ته نه ځي. یو نامانن په یو بیان کې ویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبا یو د متر 15 منټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په ارزونه بوخته ده. د طالبانو حکومت یې رونه اعلان وکړ چې د یوناما په چوکاټ کې خزینه کارکونکي د کارکولو حق نه لري. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې وی ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژلې دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي د پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلی کې شوې ده. د غزنی امنیه قومندانۍ په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولې ویلي چې دا مرمۍ د ماشومانو په زاړه کباړ کې کور ته راوړې وه. او د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کواټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي نوید شاه اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې د قومندان په کوچلاخ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی دی. نوید شاه وایي پولیسو له دې قومندان څخه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وغوښتل چې تسلیم شي، خو هغه داسې وکړې چې پایله کې څلور پولیس وژل شول. په کوټه کې د ناامنیو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یوناما خبرداري ورکړی چې افغانستان کې د پریکړو د واقع بوپړه پر حاکمو چارواکو ده. دا خبرداري څومره مهم دی؟
واقعا دا خبرې د تشویش وړ خبرې دي. تقابل سیاست هیڅ کله په افغانستان کې کامیاب نه و. بهتر دا ده چې د افهام او تفهیم فضا، قابل هضم فضا کې رامنځته شي.
د ملګرو ملتونو د څوکۍ پر سر ناندری طالبان ځان د دې څوکۍ مستحق ګڼي، خو مقابله مخابخانای حکومت بیا ورسره نه مني.
نو دا یو ظلم د سل افغانانو سره شوی دی. نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي تر څو دغه پاتې مشکلات هم حل شي.
د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې طالبان د ټي ټي پی سره جګړه کول نه غواړي. آیا همداسې ده؟
زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پی ډلې دې په افغانستان کې وځپي.
او خوست کې مو د سلګونه ځوانانو له ډلهییز روزماتي هم خبره وو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. یوناما په نامستقیم ډول خبرداري ورکړی چې طالبان په افغانستان کې د دوی خزینه همکارانو ته د کار اجازه ورنه کړي، په یو ډول به خپل کارونه پای ته ورسوي. دوی ویلي چې د هر ډول پریکړو د واقعو پړه به یې د طالبانو پر غاړه وي. دوی نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي روزا اوتومبا یوه دا مهال د ماموریت د اغیزو په ارزونه بوخته ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما خبرداري ورکوي چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي چې ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدمات وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی یې د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. یوناما د سه شنبې په ورځ یوه خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، دا بندیز د نجونو او ښځو پر وړاندې یو قصدي او تبعیضي چلند و چې بشري حقوق او بشردوستانه اصول نقضوي او افغانانو ته د ژغورونکو خدماتو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتان وایوا د 2023 میلادي کال د مې تر 15 پورې په دې هیواد کې د خپلو عملیاتي چارو د بیا کتنې لړۍ هم پیل کړې ده. د یوناما خبر پاڼه کې زیاته شوې، په دې موده کې به په افغانستان کې ملګري ملتونه اړینې مشورې ترسره، اړین عملیاتي تنظیم رامنځته او د ټولو ممکنه پایلو لپاره به چټک بیړني پلانونه جوړ کړي. خبر پاڼه وړاندې لیکي، د 2023 کال د اګست له میاشتې راهیسې ملګري ملتونه د افغانانو د بېساري کړاو د کمولو لپاره د پاتې کېدو او ورسره د مرستې رسولو هڅه کوي، خو طالبانو د اپریل په 14 نیټه په ننګرهار ولایت کې د دې سازمان ادارو کې ښځینه کارکوونکي له کار کولو منع کړي. د طالبانو له دې پریکړې وروسته یوناما په افغانستان کې خپل 3300 کارکوونکو ته خبر ورکړ چې تر دویم امر پورې کار ته ولاړ نشي. د یوناما د نوې خبر پاڼې پر بنسټ د سازمان بیا هم خپل ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې د ځینو ځانګړو دندو پرته د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د کار کولو لپاره ولاړ نشي. دا په داسې حال کې ده چې د معترضو ښځو د ایتلاف غورځنګ په نجونو او ښځو د بندیزونو له امله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په کمزوري دریځ نیوکه کوي. د ایتلاف نن په یو غبرګون کې چې پریکړه لیکي یوې غړې ازادي راډیو ته په خپل ویډیویي پیغام کې رالیږلی او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي ویلي،
زموږ د ایلو خلاف یو ځل بیا نړیوالو مرستندویو بنسټونو او ملګرو ملتونو د طالبانو پر وړاندې له نرمۍ کار واخیست او له دوی سره تعامل کوي.
د معترضو ښځو د ایتلاف غورځنګ داسې مهال د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو په برخه کې د ملګرو ملتونو په سکوت نیوکه کوي چې یوناما ډېر کله په خپلو اعلامیو او مخامخ خبرو کې ویلي چې دا بندیزونه د منلو نه دي او ټینګار یې کړی چې باید افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. یوناما هم دا ډول د طالبانو په بند کې د بندي فعالانو په اړه اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم د افغانانو له بیا بیا غوښتنو سره سره نه د نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړې او نه یې هم په هغوی لګېدلې بندیزونه لغوه کړي دي.
ومریدل چې یوناما په نامستقیم ډول په افغانستان کې د خپل ماموریت د پای ته رسیدو خبرداري ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې کې د دوی پټکو طالبان د دوی خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورنکړي. یوناما ویلي دوی د مهال په افغانستان کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخت دي او د غرض له خپل کارکونکو هم غوښتي چې تر د مې میاشتې تر 15 نیټې پورې یا د دوی تر راتلونکو پریکړې د کارونو ته نه ورځي. د ملګرو ملتونو دا خبرداري څومره مهم دی په همدې اړه مې د ملګرو ملتونو یو پخوانی کارکونکی عبدالحسیب لطیفي پوښتلی دی.
واقعا دا خبرې د تشویش وړ خبرې دي، خو کوم د افغانستان سیاسي حالات یوازې د نن نه چې د سلور لسیزونه ګورو همیشه په داسې بحراني حالت کې داسې حالات راغلي دي او په عمده شکل زیات بار ملل متحد په اوږو بار شوی دی. نو په دغه لحظه کې چې اوس داسې په قاطعیت سره کوم وایو چې یا کارونو بندول یا د امارت د سیستم سره همزمان په دغه شرایطو تک دا دواړه زه فکر کوم چې په دغه وخت کې په قاطع شکل نتیجه ورنه کی. په دې دا د تقابل سیاست هیڅکله په افغانستان کې کامیاب نه و. اوس چې بالفرض ملل متحد خپل کارونه بندي نو پدې کې بیا هم د سکرتر جنرال د وینا په اساس چې همیشه غوایي چې موږ که فاصله ایجادو دغه واټن چې زیات شي دا نور هم فضا کړکیچن کوي. نو کله چې موږ غواړو دغه فضا خپل کنټرول کې وساتو او افغان سلری میلیونه نفوس چې دغه نیمه خزینه کارکونکي او د پیسې د خونځو او د پانتونونو زکونکي دي، دوی هم د دې نه پیسې به بهري کیږي. نو د هغې لپاره بهتر دا ده چې دا د افهام او تفهیم فضا په یو داسې قابل هضم فضا کې رامنځته شي چې بیا هم که فضا که واټن زیاتېږي بیا هم د ملل متحد لپاره مشکل پیدا کیږي. په دې چې دا بیا بېرته را جوړول.
لطیفي صاحب،
وبخه فکر کوي ملګری ملتونه وای او تیرونه هم ویل چې طالبان سره خبرې کوي، تاسو هم وای چې ډیالوګ یا د مفاهیمه فضا باید ونه تړل شي. فکر نه کوي چې د ملګری ملتونو نه نه اعلامیه په دې معنا ده چې د غدیوی او نه خبرو نتیجه نه ورکړي.
زما په اند فکر کوم چې دا 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 تعامل او دا خبرې چې کیږي دا یو یو موثره ژبه غواړي. دا د کمیونیکیشن خپل یو خاص طریقه ده چې یو بل د یو بل په ژبه سره پوه شي، چې قابل هضم خبرې رامنځته نه شي او په داسې ډیپلوماتیک کلماتو باندې دا مسایل نه حلېږي تر څو چې د هغوی په نبز باندې سړی پوه نه شي چې مشکل څه شي کې دی او د مشکل اصلي ریښې ته په تفاهم سره سره ورسیږي. په دې چې په قاطعیت سره کوم موږ وایو چې دا کار په او نه کې معلومېدای شي د افغانستان شرایط هیڅکله دې ته نه برابر.
تاسو هم وویل چې چیرته ملګری ملتونه احتمالا خپل ماموریت په افغانستان کې بندوي، درویش یا سلرویش میلیونه کسان، حتی خپل ملګری ملتونه ویلي چې 28 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري، دا معنا چې یو څه بشري بحران به نور هم جدي سي. آیا طالبان د حکومت په توګه کولی سي چې که احتمالا ملګری ملتونه خپل ماموریت بندوي د خیر ښېګڼې چارې بندوي، طالبان بیا هغه مهال هغه راتلونکي بشري ناورین په یو ډول سره مدیریت کړي؟
نه، دلته خو ګران لودین صاحب خبره داده چې دولت خپل میکانیزم د کار لري، هغه دوی خپل خبره ده. اما راشو د ملل متحد مقایسه د ظرفیتونو په حساب، د مدیریت په حساب، په سب د مدیریت چې دا مقایسه کوي د موجوده نظام سره، دا تر سوچ دوی اماهنګیږي نسی کېږي، دا یو وخت ضرورت لري. او په دغه سي قاطعیت داسې د ضرب الاجل ورکول څه فکر کوم په لنډو مدو کې دومره نتیجه به ورنه کی. او د تعامل یو ښه طریقه چې بهترین تفاهم رامنځته شي دا به لیارې وي، دغې نه بغیر فکر نه کوم چې دا به نتیجه ورکړي او دا به نور دا نورم کړکیچن کی.
کور مودان ډیر مننه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خوانی کارکونکو عبدالحسیب لطیفی و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذي نصیر احمد فائق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هغه رژیم ته ونسپارل شي چې د افغانانو استاذیتوب نه کوي. ښاغلي فائق دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د هغو خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو سره کړي چې ویلي دي د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپارل شي، ځکه د په خبره دا چوکۍ اوسمهال د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازی نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي تون جواب. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هیڅکله داسې رژیم ته ونه سپارل شي چې د افغانانو استازیتوب نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی یو ویډیو خپره کړې چې په کې له ملګرو ملتونو غواړي چې په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري او زیاتوي. په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازی نه دی.
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره شوی ده. نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي تر څو دغه پاتې مشکلات هم حل شي.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان خپل د افغانانو استازی نه دي، د زور له لارې واکمن شوي او نږدې څلوېښت میلیونه افغانان یې ګروګان نیولي. نصیر احمد فائق دا هم ویل چې د طالبانو اوسنی رژیم نامشروع دی او د دې حق نه لري چې ځانونه د افغانانو استازي وبولي. نوموړي د امیر خان متقی د دې غوښتنې په غبرګون کې چې له ملګرو ملتونو غواړي څو په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري وویل
خو جامعه جهانی هم خواستار
یا نړیواله ټولنه اوس مهال دې ته چمتو نه ده چې له طالبانو سره نورمالي اړیکې ولري، او له همدې امله دوی په رسمیت هم نه دي پیژندلې. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ او د افغانستان سفارتونه یو مشروع نظام پورې تړلې دي، تر هغه چې افغانستان یو مشروع نظام چې افغانانو انتخاب کړی نه وي او د خلکو په خوښه راغلی نه وي ونه لري، طالبان نشي کولای د افغانانو او د یو مشروع نظام استازولي وکړي.
نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د پخواني دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته سرپرست وټاکل شو. د طالبانو حکومت سهیل شاهین دی چوکۍ ته نومولی دی او تر خواهی په زلونو دا غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپارل شي. خو د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال د ډسمبر په 14 یو ځل بیا پریکړه وکړه چې په دې سازمان کې د افغانستان د استازولۍ چوکۍ طالبانو ته ونسپاري. هغه مهال د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډې 193 هیوادونو دا پریکړه تایید کړه، او تر خواهی دا هم وویل چې په دې اړه بله پریکړه به د 2023 کال په سپتمبر کې وشي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، په زلونو یې له نړیوالې ټولنې د رسمیت او ترخوایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان یې دا غوښتنه رد کړې ده. طالبان وایي دوی د مشروعیت لپاره شرایط پوره کړي، خو د نړیوالې ټولنې باور دا دی چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه نقض کړي، د همشموله حکومت په جوړېدو کې ناکام دي، او ترخوایي له ترهګرۍ سره د مبارزې او له ترهګرو سره د اړیکو په برخه کې هم په کړنو پراخې نیوکې شته.
د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څه هم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد ودرېږي. خواجه آصف له امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي، پاکستان له افغان طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو ځکه ترې یو څه ناراضه دي چې د افغانستان خاوره کې ټي ټي پي فعالیت لري. د پاکستان د دفاع وزیر دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې د امریکا پاتې شوي یو شمېر جنګي وسایل پاکستانی طالبانو ته په لاس ورغلي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو وار بیا ادعا وکړه چې پاکستانی طالبان افغان خاوره په پاکستان کې د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره استعمالوي. هغه ادعا چې په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړی ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له امریکا غږ ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي، د طالبانو حکومت که څوم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد ودرېږي. ښاغلی آصف ویلي، د د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت او ناټو په وړاندې په جګړه کې د ټي ټي پي نږدې 8000 جنګیالیو د افغان طالبانو سره مرسته کوله، او همدا لامل دی چې اوس د طالبانو حکومت نه غواړي د دوی پر ضد ودرېږي.
زما د معلوماتو په اساس 8000 کسانو د ناټو په ضد په جګړې کې د افغان طالبانو سره برخه اخیستې وه. افغان طالبان او ټي ټي پي ملګرتیا لري، او افغان طالبان د هغوی په ضد درېده نه غواړي، غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي، او دا نه غواړي دا خلک د پاکستان لپاره خطر شي او یا وضعیت نور هم خراب شي.
ښاغلی آصف دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د تېرې جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیې عمومي عملیات پیلوي. د کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل، په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیز او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شر خلاص شي. خو د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي که حکومت او پوځ یو وار بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شوي ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي، دوی مخه نیسي. د پاکستان د دفاع وزیر امریکا غږ ټلویزیون سره په مرکه کې دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې د امریکا یو شمېر پاتې شوي جنګي وسایل پاکستاني طالبانو ته په لاس ورغلي چې په خبره د شپې له لوري کارېدونکي دوربینونه هم پکې شته. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د دفاع وزیر د تازه څرګندونو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاند زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر ضد استعمال نه شي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوه اسحاق قطمره هم باور لري چې د افغان او پاکستاني طالبانو اوږدې ملګرتیا ته په کتو فکر نه کیږي چې د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
خو زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پي ډلې دې په افغانستان کې وځپي، لیکن ممکن دی چې د یو جوړجاړي دپاره دوی آماده وي چې دغه جوړجاړي دې د ٹی ٹی پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ تر سره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په پاکستان کې د ٹی ٹی پی فعالیتونه زیات شوي او وخت نا وخت د دغه هیواد په پوځ او پولیسو د حملو مسؤلیت مني. په وروستۍ حمله کې چې د تیرې مارچ میاشتې په 10مه د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې وشوه، د پولیسو د یو افسر اقبال مومن په ګډون پکې څلور پولیس ووژل شول او مسؤلیت پاکستاني طالبان ومنه. له دې وړاندې بیا په پېښور کې د پولیسو په یو جماعت کې د انتحاري حملې له امله لسګونه پولیسو ته مرګ لاوختې وه. که څه هم پاکستان تیر کال د افغان طالبانو په منځګړیتوب هڅه وکړه چې ټي ټي پی سره بریالۍ خبرې وکړي او دغه ډله د پاکستان پر ضد له مخالفت لاس په سر کړي، خو تر دې دمه نه دي توانېدلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې ویلي وو چې د انساني همدردۍ او په سیمه کې د ثبات د رامنځته کېدو په هدف د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو غوښتونکي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په پاکستان کې ډیر افغان خبریالان له بیلابیلو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کمیټې نن په یو خبر پانه کې له نړیوالو غوښتي چې د افغان خبریالانو ملاتړ وکړي. تفصیل د همایون هیواد پر راپور کې اورو.
ویزاها ختم شده، خبرنگارا در مشکل تمدید ویزا و اینا گیر کردن.
دا افغان خبریال عبدالله ولی زاده نو میگی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوی. ولی زاده وایي دا یو پاکستان کې نور افغان خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخ دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د قانوني اسنادو او دندې نشتوالي او بې برخلیک حالت یې اندېښنې ډېرې کړي.
خبرنگارا اکثر شان
هغه افغان خبریالان چې پاکستان ته راغلي بې دندې شوي دي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. بله خبره روحي او رواني ستونزې دي چې بې برخلیک ژوند را پیښې کړي. او بله مسله دا ده چې ماشومان مو درس نشي ویلی،
تحصیل او تعلیم باز مونده.
په پاکستان کې یو بل افغان خبریال عبدالله حمیم وایي په دې هیواد کې میشت ډېر افغان خبریالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو برخلیک معلوم کړل شي.
پاکستان کې دلته لسګونه خبریالان له خپلو پاملونو سره اوسېږي او هغوی له ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم ځینو خبریالانو سره ځینو د خبریالانو ملاتړو ادارو مرستې کړې دي، خو هغه مرستې بسنده نه وي او د کفایت نه کوي د دوی د ژوندانه لپاره چې دلته دوی اوسېږي، ځکه مصارف ډېر دي او ګرانۍ زشته لوړه ده. خو بیا هم دا خبریالان کوم چې دلته اوسېږي هغوی مالی ملاتړ ته اړتیا لري او له هغه څخه ډېر مهم هغه دې ته اړتیا لري چې له دې هیواد څخه ووځي کوم بل هیواد کې هغوی میشت سي.
په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم په خپل وروستي راپور کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د بد حالت په اړه اندېښنه ښودلې. دا کمیټه وایي په پاکستان کې افغان تبعید شوي خبریالان له ډېرو ستونزو لکه د کار، معاش او قانوني اسنادو د نه درلودلو، لوږې، د پولیسو لخوا د نیولو له اندېښنې او له نورو روحي او رواني ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې ځینو افغان خبریالانو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي دي چې اړ دي د خپلو ویزو د تمدید لپاره ډېرې پیسې ورکړي چې دوی د ورکولو توان نه لري او د ویزې د تمدید غوښتنه یې هم میاشتې وخت نیسي. د دې کمیټې په راپور کې راغلي دي ځینې هغه خبریالان چې معتبرې ویزې نه لري له دې ویرې چې پولیس یې ونه نیسي په پټه ژوند کوي. د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته لسګونه خبریالان په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان او ایران ته لاړل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 150 افغان خبریالان په پاکستان کې دي. د کمیټې په پاکستان کې د هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د دې خبریالانو د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونو ته لومړیتوب ورکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوي ښوونځي بیرته رغوي. د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونیسف د یو شمېر هغو ښوونځیو د ترمیم چارې عملي پیل کړي چې په تېره شل کلنه جګړه کې زیانمن شوي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي دي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمنې شوي وې. له ډلې یوه هم د هلمند ولایت مارجي ولسوالۍ د پوهنې ریاست اړوند مارجي مرکزي لیسې ودانۍ ده چې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکي ملکیه د څه باندې دیارلس لکه افغانیو په مصرف د ترمیم چارې بشپړې سوې. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی رسنۍ ته وویل چې د دې ودانۍ په ترمیم کې د دولس وطاقونو چې څلورې اداري او اته یې تدریسي دي، ترمیم، رنګمالی، نوي کړکۍ او د دروازو ایښودل شامل دي. نوموړی وایي دوی پلان لري چې د دغه ولایت شپېته بابه هغه نورې ښوونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي.
دا پروژه چې د مرجع د ولسوالۍ په مرکزي مکتب کښې پای ته ورسېدله، بهرمنداری چې وسپارسو تقریبا دیارلس لکه دیارلس زره افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د دې پڼ د یونیسف د نړیوالې ادارې د خوا څخه تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پوهنې د ریاست له خوا څخه شوی وو. نور نو د دې دفتر چې یا په هلمند کښې چې کار کوو د ادارو دفتر د یونیسف په همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کښې شپېته بابا غیر فعاله مکاتب چې هغه ډېرو دغو پیسو ته نتیجې ته هم ضرورت لري هغه فعاله کوو. د هغوی د معلمانو د استخدام پروسه ده، د شاګردانو د ثبتنامو د رجستریشن پروسه ده.
ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنو شویو ښوونځیو کره شمېر تر اوسه نه دی په ډاګه کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په مالي ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم شوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجونو د مرکزي لیسې تر څنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وایي پر دغه میزونه او چوکیو باندې څه باندې 25 لکه افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لورې ورکول سوي دي. بلخوا د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوي عبدالله فضلي د یونیسف له مالي ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکارۍ څخه مننه وکړه چې د پوهنې ریاست سره یې مرسته کړې او له دوی څخه یې غوښتنه وکړه چې د پوهنې ریاست سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننې چې دغه پروژه یې تطبیق کړه او د هلمند د معارف سره یې د 2000 چوکیو د ترمیم همکاري او کومک وکړي، ځکه موږ په معارف کې د چوکیو د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخ یو. نو موږ د دوی کورودانۍ وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو او کوم کارونه چې دوی زموږ سره ترسره کړي دي، خصوصا یادو موسسو که د محلي صنفونو وي، که د چوکیو وي، که د استادانو وي، که د کرتاسیي وي، موږ د دوی ټولو کورودانۍ وایو او دوی ته دې الله خیر ورکړي چې زموږ سره یې په دغه برخه کې همکاري کړې.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارامه وو او ګڼې ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن شوي دي.
اوس مو خوست ته بیایو. هلته سلګونه ځوانانو ډله ییز روژمات ترسره کړی.
د خوست په حکیم تڼیوال پارک کې د ځوانانو یووالي روژه ماتی جوړ شوی و چې د دې ولایت د زرګونو کسانو سربیره پکې د څنګلورو ولایتونو یو شمېر ځوانانو هم برخه اخیستې وه. د دې ګډ روژه ماتی تابعه کوونکي وایي له دې برنامې موخه دا ده چې ځوانانو کې د یووالي او له یو بل سره د همکارۍ روحیه پیاوړې شي او د خپل هیواد راتلونکي ته هیله من واوسي. د روژه ماتی یو ګډونوال سید ولی آزادۍ راډیو ته وویل
د دې لپاره دلته موږ راغلي یو چې د خوست ځوانانو یو روژه ماتی جوړ کړی و. دلته ډېر خلک راغلي وي او دا د یووالي لپاره یو ښه طریقه ده او یو ښه لاره ده، ځکه دلته بېلابېل ځوانان سره ټولېږي، یو بل سره مینه کوي.
د روژه ماتی ګډونوال وایي د ځوانانو یووالی د دې لامل کېږي چې خپلې اساسي ستونزې په نښه او د حل په خاطرې په ډله ییز ډول چارواکو همدارنګه نړیوالو بنسټونو ته ورسوي. د روژه ماتی یو بل ګډونوال مدني فعال نورشاه نورانی وایي دا ډول برنامې د ټولنیزو ستونزو له هواري سره مرسته کوي.
دا ډول روژه ماتی نه یوازې داسې د خوراک او د ثواب سبب ګرځي، بلکې دا د یووالي سبب ګرځي، دا د ټولنیزو ستونزو د مشکلاتو د هواري سبب ګرځي او په دې سره موږ کولی شو چې ځوانان د یو بل سره ستونزې مشکلات شریک کو هغه ستونزې چې موږ ځوانانو ورسره لاس ته ګریوان دي مثلا د بیکاری ستونزه ده د وظیفو د موندنو ستونزه ده اړوندو ادارو سره او نړیوالو ټولنو سره موږ مشکلات شریکوي.
فعالان وایي د ځوانانو دا ډول سترې راټولېدنې او ګډ پروګرامونه کولی شي د هیواد نورو ځوانانو کې هم د یووالي او هیواد لپاره د خدمت روحیه پیاوړې کړي او د دوی ترمنځ متقابل همکاري زیات شي. د روژه مات یو بل ګډونوال احمد ویل
د خوست په حکیم تڼیوال پارک کې د روژه مات مراسم نیول شوي وو او موږ د افغانستان په نورو ولایتو کې هم دا نوښت غواړو باید د افغانستان په هر ولایت کې دا نوښت رامنځته شي ځکه ځوانان چې سره یو شي وطنونه جوړوي.
د خوست ځوانان او مدني فعالان له څو کلونو راهیسې د روژې میاشتې په ورځو کې د یووالي ګډ روژه ماتی جوړوي او د هغې د لګښت لپاره د دې ولایت له سوداګرو شتمنو کسانو او له نورو هغو خلکو پیسې راټولوي چې له دې برنامې سره نقدي مرستو ته لیوالتیا ولري.
اوریدونکو په همدې سره دوهمې نیمایي ته ورسېدو د ماخوستن نه نیمې بجې دي. وړاندې درته تاندې څانګې اونیس پروګرام لرو خو ترې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ادعا کړی چې د خپلو وسلوالو مخالفانو یو قومندان اکمل امیر وژلی دی. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې شوو دغو عملیاتو کې د ښاغلي امیر و ملګري هم وژل شوي. د مقاومت جبهې بیا پر خپله ټویټر پاڼه د خپل مشر احمد مسعود په حواله لیکلي د افغانستان د ازادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابي له طالبانو سره په څو ساعته جګړه کې وژل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپلو کارکوونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته د خپلو دفترونو ته نه ځي. یونامانن په یو بیان کې ویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبایوا د میتر 15 منیټې پورې په افغانستان کې خپل ماموریت ارزوي. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې به ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژلي دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي پېښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلی کې شوې او د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان ووژل شو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پر راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درامه درلودای وظیفه میو خو په خپل وخت کې وخت سبا ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. اوس بیا ستونزه دار په خصوصي ملګرو ته اړ شوم نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لږې مرسته وغواړم چې دا ډیره سخته وو په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیمو تاس پیاد ویدی دخلک به شکل ما شما نو به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت د ما شموال نشورو کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ما شما نو ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقې دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یادداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حس کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نکول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نکول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشه کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشه کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدا نن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلی زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید دی وی بلی ورځ لپاره په دې فکر وکم چې زما دغه انرژي دغه توانایی دغه قابلیت دغه استعداد شاید دی عمر په تیرېدو سره سم داسې پاتې نشي. زه باید دغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډیر ځوانان سیله ستونزو سره مخامخ دي، لاندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنې هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به یې ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سم.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي؟
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزې له کوم ځای را شروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسایل را پیدا کی او بدلون کړی ولی؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي. بیانگیزی او بیروحی قوی ہے، هیڅ کار او مسولیت ته ډډه نه لګي او په مخه نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بیانگیزی، بیروحی او بیمیله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کاری تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. د کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې ومه، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو ورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدل. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کوله چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونه تر ډېره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په هغه خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډېره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډېره یې لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت داسې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده. ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو، ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ ولاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه تر ښه که دي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنا سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته راپیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي. بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا یو بې مفهومه ژوند ده، او کله کله که ورسره کینې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي. شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار، زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوی او خنور کوي په کار د چلدی حالت دراوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې حالت کې پات کېدل د دوی لپاره توانی تمامېږي
د بیلګې په ډول کې اوسوک د 12 نه فارغ وي پونتون د لټګ او نه تک تصمیم لري او نه لري زړی کیږي زړی نه کیږي د نه وای د په دې معنی د شدای لسانس نشو یو ورسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دای بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنا نه چې د ته بیکاری پیسې را معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجی بیا د نس کولای چې دغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې په ډیر وخت کې جبران کی په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي د س یو چا په توګه چې مبهم انسان د س یو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني د س یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نکی دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوات سي د اجتماعي ځانو نه دي د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی او مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي د تورته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده همدانه د استفاده او حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو نیک مشورې ومنه ځینې دوستان ملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږي
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخه یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هېڅ شی خوند نه ورکوي عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي
اول خو داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکری خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف نه ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه یې هدف څه ده ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله بالاخره سټسفای سي اشتباه سي او خوښېږي درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کې داسې خواله رسنۍ هغه کې داسې مخالف جنسي هغه کې داسې نشي هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کسله داسې مړپړه ونه اوسي پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اوه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیسټم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښتی یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې زده ژوند کوي یو ګدایګری کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي
هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولی شي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا دې بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلې کړي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای را شروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
مستاد مینے د شربت جام دغو گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چل ور کبھی د موہ پت جام خدای ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانې با قبول کی د منت جام هغه نن سبای راتا مخکې مخکې کیږي نن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن بھاغد تن کئی منی بھاغد تن کئی منی نگ مراتا غی گنن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سبای راتا مخکې مخکې کیږي نن غنن سبای راتا مخکې مخکې کیږي نن دروغ قسم نو وعده دروغ
قسمونه وعده درو هغه درو گو قسمونه وعده درو هغه انتظار دې هغه انتظار دې تورې شپې دې چورنيږي هغه نن سبا یې راته مخکې مخکې کیږي نن هغه نن سبا یې راته مخکې مخکې کیږي نن غنن سبائے راتا مسکے مسکے کی نن غنن سبائے راتا مسکے مسکے